آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د خبرونو لنډیز د فرانسې پولیسو درې واړه وسلوال ووژل چې په دې سره د یرغمالو ستونزه پای ته ورسېدله. د روسیې د چشنیا د سیمې د مسلمانانو نو مشر رمضان قدیروف د ازادۍ راډیو رئیس سټیشن رئیس غندلی دی چې په خپل اقدام سره د مسلمانانو په خلاف کرکه او نفرت راپاروي، او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو د سره کتلې دي. السلام علیکم، روغ جوړه خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب خان شیرپا مطبوعاتي کانفرنس په باره کې دوی خبرې در واورو، بیا به نور رپورټونه راواخلو، او په آخر کې به د امریکا غږ سرمقاله واورئ. خو دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته.
فرانسوي چارواکو ویل دي چې هغه دوه تنه چې په دې اونۍ کې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې حمله وکړه، د پاریس په شمال کې د پولیسو په چاپه کې وژل شوي، او هغه څوک آزاد شوی دی چې یرغمل یې نیولی و. د پولیسو په یو بل حمله کې چې په پاریس کې وکړه، یو بل وسلوال سړی هم وژل شوی دی چې د کوشیر په سوپر مارکیټ کې څو تنه یرغمل د ځان سره ساتلی وو، مګر پولیسو ویل چې د دې عملیاتو په وخت څلور تنه یرغمل هم وژل شوي دي. دوه ورونه شریف کواشي او سعید کواشي چې د مجلې په دفتر باندې اصلي حمله کوونکي وو، د هغه ویر هاوس څخه چې پکې پټ شوي وو راووتل، او کله چې پولیس نږدې ورغلل په هغوی باندې ډزې وکړې. هغوی د پولیسو چې په زیات شمېر راغونډ شوي وو په متقابلو ډزو کې ووژل شول. په پاریس کې امنیتي قواوو پورت دی وینسنت ته نږدې د خلکو د هستوګنې په سیمه کې چې د یهودانو په سیمه مشهوره ده په یوه سوپر مارکیټ باندې یرغل وکړ، او هغه وسلوال سړی وواژه چې فکر کېږي د دوغو دوو ورونو ملګری وو. چارواکو وویل چې دغه سړی لږ تر لږه 15 کسه یرغمل نیولی وو، او په هغوی کې څلور کسه وژل شوي دي، مګر دا لا نه ده معلومه چې هغوی چا او کله ووژل. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند پرون د خبریالانو سره د خبرو په وخت د امنیتي قواو څخه مننه وکړه چې دغه تروریستان یې له منځه یوړل. هغه د فرانسې د خلکو څخه وغوښتل چې ویښ او هوښیار او یو موټی اوسي. هغه داسې وویل:
مې لا فرانس مېم سی ال وی کانسیانت داور فې فاس مېم سی ال سې کېل پې دیسپوز.
فرانسې که څه هم چې د داسې خطرونو سره مخامخ ده، او حتی چې دا هم ورته معلومه ده چې نارینه او ښځینه زړوري امنیتي قواوې لري، خو په دغه هیواد کې لا خطرونه او ګواښونه نه دي ختم شوي، ځکه نو زه ستاسو څخه غواړم چې ویښ او هوښیار اوسئ، متحد او یو موټی سئ، او مخ په وړاندې ولاړ سئ. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما پرون په ټینسی کې په یو غونډه کې وویل چې متحده ایالات د فرانسې سره ولاړ دي، او دا چې د دې هیواد پولیس او امنیتي قواوې د فرانسې ملاتړ ته چمتو دي. د روسیې د چشنیا د سیمې د مسلمانانو د اکثریت مشر رمضان قدیروف د آزاد رادیو سټیشن رئیس په دې غندلی دی چې هغه په خپل هغه اقدام سره د مسلمانانو په خلاف کرکه او نفرت راپاروي چې په خپله ویبپاڼې کې د لوستونکو څخه غوښتي دي چې په دې اړه دې رایې ورکړي چې ورځپاڼې او نورې خپرونې کولی شي د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه چاپ کړي که نه. او دا کار په فرانسه کې د شارلی ابدو د تنزیه مجلې د کارکوونکو د وژلو څخه وروسته کړی دی. قدیروف پرون د جمعې په ورځ په خپله انستاګرام پاڼه کې لیکلی دی چې دغه رایې چې د ایکو ماسکوې رادیو له لارې غوښتل شوي دي، دا کار د داسې یوې غوښتنې له مخې شوی دی چې د روسیې او ټولې نړۍ مسلمانان سپک او توهین کړي، د خلکو ترمنځ دښمني واچوي، او ګډوډي او بې نظمي راپیدا کړي. هغه د دغه رادیو سټیشن پر رئیس الکسی وین دیکټوف باندې تور ولګاوه چې دا کار یې د اسلام ضد افکارو پراخېدو او د لسګونو میلیونو مسلمانانو د توهینولو په خاطر کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو د یو هیئت سره کتلی دي. په دې هیئت کې محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو او سناتور افراسیاب خټک شامل دي. دغه هیئت افغان جمهوریت سره په اړه کې کتلی دي او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا، د امنیت پر ټینګښت او د تروریزم سره د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې په هکله خبرې سره کړې دي. دغه راز په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو باندې هم خبرې شوې دي. پاکستانی هیئت وویل چې دواړه هیوادونو د ګډو ستونزو سره مخامخ دي او په کار ده چې په ګډ مبارزه سره وکړي. دوی زیاته کړه چې ګډ فرصتونه رامنځته شوي دي او باید دواړه هیوادونه ګټه ځینې واخلي. دوی زیاته کړه چې تروریزم دواړو هیوادونو سیمې او نړۍ ته خطر پیښ کړی دی. د پاکستان پولیس ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ یو ځانمرګه په راولپنډۍ کې د شیعه مسلمانانو د یو مسجد مخې ته بم وچاوه. لږ تر لږه 6 کسه یې وژلي او څه د پاسه 12 کسه یې زخمي کړي دي. عیني شاهدان وویل چې ځانمرګه بم چوونکي کوشش کاوه دغه مسجد ته چې پکې یوه لویه مذهبي غونډه روانه وه ځان ورسوي، مګر هغه وخت یې ځان په بم والوزاوه چې امنیتي ساتونکو هغه تعقیب کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا حمله وغندله او د خپل حکومت هغه قاطع پریکړې بیا اعلان کړې چې د تروریزم ګواښونه به ختم کړي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې سمدستي چا څه نه دی ویلي. د شیګانو دغه مسجد د راولپنډۍ د ښار په ګڼ سیمو کې واقع دی. له بلې خوا د پاکستان اردو پرون وویل چې چارواکو د نظامي محکمو په جوړېدو چې مشکوک تروریستان به پکې محاکمه کیږي پیل کړی دی. اصلا ټولې 9 محکمې په هغه هېواد کې جوړې شوې دي چې ژر به په کار پیل وکړي. د امریکا یو قاضي په یوه توندلارې اسلامي واعظ باندې 8 میاشتې وروسته له هغه د عمري بند سزا راوویستله چې د تروریزم په تورونو ملزم سوی دی. قاضي پرون د جمعې په ورځ مصطفی کامل مصطفی ته چې په ابو حمزه مشهور دی د نیویارک په ښار کې په یوه فدرالي محکمه کې دا سزا اعلان کړه. حمزه چې په یوه ستر ګړوندي او دواړه لاسونه پرې سوي دي کله چې دا سزا ورته اعلانېده په محکمه کې حاضر و. د حمزه مدافع وکیلانو د قاضي څخه وغوښتل چې د سزا ټاکلو په وخت کې دي د هغه جسمي نیمګړتیاوې په پام کې ونیسي. حمزه د تیرې مې په میاشت کې په هغو ټولو یوولو ستورونو چې د تروریستانو سره د مادي مرستو کولو په اړه پر لګېدلی و ملزم سو. په دې کې دا تورونه هم شامل و چې هغه خپل پلویان په متحده ایالاتو کې د جهادستانو د روزنې د یو کمپ د جوړولو لپاره ګمارلی و. په افغانستان کې د القاعده سره د مرستې لپاره خپل سړي هغه هیواد ته استولی و. او په یمن کې د مبارزینو د لپاره چې په 1998 کال کې لویدي سیلانیان یرغمل نیولی و سیټلایت تلیفون برابر کړی و. د ژغورنې د چارو د ترسره کول په وخت څلور تنه یرغمل ووژل سول. د امریکا د لوی څارنوال مرستیال جان کارلین پرون په یو بیانیه کې حمزه په ټوله معنا داسې تروریست وباله چې هیڅکله توبه نه کوي. نایجیریا ویل دي چې قواوې د بوکو حرام د ډلې په یاغیانو باندې چې په شمال ختیځ کې د باګا ښارګوټی او یو مهمه نظامي اډه نیولې متقابلې حملې پیل کړې دي. بوکو حرام د تیرې شنبې په ورځ د باګا ښارګوټی ونیو. حکومت وایي چې قواوې د هغه وخت را پدې خوا د هغوی سره په جګړو اخته دي او څو هوایي حملې پر کړې دي. د نایجیریا عسکر د جنوري په 3 د بوکو حرام سره د سخت جګړې څخه وروسته د دغه نظامی اړیس خووتل. چارواکو ویل چې د هغه وخت راهیسې یاغیانو د باګا او د هغې د شاوخوا ډېرې سیمې سوځولې دي او په زرګونو خلک یې دې ته مجبور کړي دي چې د چا د خلیج ټاپوګانو او د بورنو د ایالت لوی ښار میدوګوري ته پناه وروړي. د ځینو تخمینونو له مخې د هغو خلکو شمېر چې په تېره اونۍ کې وژل سوي دي د 200 او 2000 تنو په شاوخوا کې دي. او په سریلانکا کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کابینې پخوانی وزیر میتری پالا سیریسینا د هغه هیواد اوږدې مودې جمهور رئیس مهیندا راجا پاسکا ته چې دریم ځل یې ځان کاندید کړی و ماته ورکړې ده. ښاغلی راجا پاسکا خپله ماته ومنله او پرون د جمعې په ورځ جمهوري ریاست د ماڼۍ څخه ووت. امریکا او ملګرو ملتونو دا انتخابات ستایلي او هغه سوله ایز او دیموکراتیک بلل دي. د انتخاباتو کمیسیون وویل چې ښاغلی سریسینا پرون د پنجشنبې په ورځ یو 15.2% او شاغلی راجا پاسکا 43.5% رای ګټلی دي. دا و د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو اوس پر پټونه راوخلو. پښتون ملت پالو مشرانو پرون د شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر غنی اجرایی رئیس عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره په ارکی وکتل. د دې ملاقات نن وروسته عبدالله او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد شیرپاو په مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې وکړې. عبدالله وویل آفتاب خان شیرپاو انا بیا داسی وویل
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو په دابل رپورټ واغلو. د پکتیا قومي مشرانو مدني ټولونو غونډه وکړه او له جمهور رئیس نه یې وغوښتل چې د دې ولایت په اداري تشکیلاتو کې ژور بدلون او اصلاحات راولي. دغه راز نه په غونډه کې فزیکی شخړې هم شوي او یو شمېر کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې باره کې ابراهیم رحیمي له خوست منتدا رپورټ را لیږلې.
پر فساد ککړ چرواکې د لندولر او محاکمه شي. دا د پکتیا د یو شمېر قومي مشرانو مختلفو مدني ټولنو د وی غونډې سرلیک و چې په ترڅ کې په فساد کې د ښکېلو چرواکو د محاکمې غوښتنه کوله. خو د پکتیا د ګردیز دغه نننۍ غونډه د مدني ټولنو د ځینو غړو یو شمېر نورو کسانو له لورې چې ګمان کېږي د حکومتي چرواکو پلویان به وي پر فزیکي شخړه وختي او ځینې کسان پکې ژوبل شوي هم دي. یو شمېر عیني شهیدانو امریکا غږ ته وویل چې د غونډې د ګډونوالو په دغه فزیکي شخړه کې ښکېلو ډلو پر یو او بل د بوټانو چوکیو سکانه او لغتو ګزارونه وکړل او غونډه یې مخکې له وخته پای ته ورسوله. تر شخړې مخکې یو شمېر ویناوالو غونډې ته په خبرو کې د پکتیا سرپرست ولی جمعه خان همدرد او ځینې نور چرواکي په فساد کې ښکېلو بلل او تورې پرې ولګوه چې د ولسي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته ترجیح ورکوي. قومی مشر حاجی صوفی په دې نظر دی چې که پر فساد ککړ چرواکي محاکمه نشي له دولتي ادارو څخه د فساد د جرړې استل هم ناممکن ښکاري. هغه په دې اړه زیاته کړه.
د پکتیا په فساد ککړ چارواکي دي ممنوع الخروج او بیا د محکمه شي. زه داسې پیشنهاد کوم کچیر جیرخور نه یې، جاسوس نه یې، وطن پروش نه یې، معاملګر نه یې، یو ټینګ ازمو کې اتفاق وکړي د دموګه مشرتوب شکایت دا چټه کړي.
د پکتیا یو بل قومي مشر او د مدني ټولنې غړي له جمهور رئیس اشرف غنی څخه جدي غوښتنه وکړه چې یو با صلاحیت حکومتي پلاوی دی ولایت ورولېږي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره قانوني ګام واخلي. دغه قومي مشر خوانی جهانی هم درنګ خبرداري ورکړ چې کدی ولایت جګپړی چرواکي محاکمې تراکش نه کاګل شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي.
سترچو پوري با صلاحیت حیات نه راغلی او دا خلک نه ورسره نه داسې په یو کوټه نه نوزي او دا ټول په سات نه چړل شوی طریقه به پکتیاوال کې نه ني او حتی په لاریونو او مرکز کې د ارګ مختبه موږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبد الله مختورجو بیرغونه بم پلاس کې او دوی ته بیرپو ترچو سره پکتیاوالو حقوق د هغو چارواکو نه سپه فساد ککل دي واخلي او محکمه کې.
که څه هم د پکتیا د ولی او یا د هغه د وین خبرګون مو ترلاسه نه شو کړی، خو د ولی مرستیال عبدالولي صحی وایي چې په غونډه کې فزیکي شخړه په خپله د مدني ټولنو د غړو ترمنځ شوې او پر حکومت پورې کوم تړاو نه لري.
تر کومه ځایه چې دوی نیوکې کوي د فکر کوم هغه نیوکې هلته داسې واضح هم نه دي شوي. نو یو خو عامه خبره ده چې په ټول افغانستان کې په حکومت هر څوک کوي چې حکومت یې ادا کوي، یا مثلا فساد دی او شی ده او فساد خو یقینا سړی د حکومت په سطحه ردوی نه شي. خو نن د افغانه مخکې دینه چې د افغانه خپل ځای ته ورسېږي د دوی خو د مدني ټولنې د اعضاو په منځ کې اختلاف راغلی، د افغانه مخ اخلال شوی.
همدارنګه د دولتي ځمکو غصب، امنیتي ستونزې، د جګپړو چارواکو بېغوري او بېکفایتي او دغه راز ځینې نورې ستونزې هغه څه وو چې د ګردیز د نننۍ غونډې ګډونوالیو د بنسټیز هواري غوښتنه وکړه. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څو لنډ او مهم خبرونه. فرانسوی چارواکو ویل دي چې هغه دوه تنه چې په دې اونۍ کې د شارلی ابدو د مجلې په دفتر باندې حمله وکړه، د پاریس په شمال کې د پولیسو په چاپه کې وژل شوي او هغه څوک آزاد شوی دي چې یرغمل نیولې وو. د پولیسو په یو بل حمله کې چې په پاریس کې وکړه، یو بل وسروال سړی هم وژل شوی دي چې د کوشیر په سوپر مارکیټ کې څو تنه یرغمل د ځان سره ساتلي وو. مګر پولیسو وویل چې د دې عملیات په وخت څلور تنه یرغمل هم وژل شوي دي. د روسیې د چچنیا د سیمې د مسلمانانو د اکثریت مشر رمضان قدیروف د آزادی رادیو سټیشن رئیس په دې غندلې دي چې هغه په خپل هغه اقدام سره د مسلمانانو په خلاف کرکه او نفرت راپاروي چې په خپل ویبپاڼه کې د لوستونکو څخه غوښتي دي چې په دې اړه دې رای ورکړي چې ورځپاڼې او نورې خپرونې کولی سي د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه چاپ کړي که نه. او دا کار په فرانسه کې د شارلی ابدو د تنزیه مجلې د کارکونکو د وژلو څخه وروسته کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د سیاسي مشرانو د یو هیئت سره کتلی دي. په دې هیئت کې محمود خان اڅکزی، آفتاب احمد خان شیرپاو او سناتور افراسیاب خټک شامل دي. د پاکستان پولیسو ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ یو ځانمرګه په راولپنډۍ کې د شیعه مسلمانانو د یو مسجد مخې ته بم وچاوه، لږ تر لږه شپږ کسه یې وژلي او څه د پاسه دولس کسه یې زخمي کړي دي. عین شاهدان وویل چې ځانمرګ به مچوونکي کوشش کاوه دغه مسجد ته چې په کې یوه لویه مذهبي غونډه روانه وه ځان ورسوي، مګر هغه وخت یې ځان په بموال وزاوه چې امنیتي ساتونکو هغه تعقیب کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس به دا بل رپورټ راواخلو. د سریلانکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برحال ولسمشر مهندا راجا پاسکا ماتې خوړلې ده او میتری پالا سرینا د 55.3% په رایو په ګټلو سره د دغه هېواد د نوي ولسمشر اعلان شو. د سیاسي چارو مبصرین وایي چې په دې انتخاباتو کې یو شمیر وړو ډلو د پام وړ نقش ادا کړی دی. ولسمشر راجا پاساکا چې شاوخوا لس کاله یې د سریلانکا مشري په غاړه درلودله، یو قدرتمند شخص و، خو په دې تیرو څو کالو کې ان بیا د خلکو ترمنځ محبوبیت کم شوی وو. د نیو ډیلی نه د امریکا غږ د خبریالې د راپورټ تفصیل د شوق الله رحیم زوی نه واوري.
کته هم چې د سریلانکا په محلي وخت نن د جمعې په سهار د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو شمیرل لا هم روان و چې ولسمشر راجا پاساکا خپل د کار دفتر او د اوسېدو ځای پرېښود او په پارلمان کې د سیاسي مخالف ګوند مشر رانیل وکرم سنگ ته وویل چې د خلکو رای ته د درناوي لمخې د واک نه لاس اخلي او په آرامه فضا کې به واک راتلونکي ولسمشر ته وسپاري. د سریلانکا د نوي منتخب ولسمشر میتریپالا سیریسینا پلاویانو بیا د کولمبو په ښار کې د خپل مشر د کامیابی په خوشحالۍ کې د پټاقیو ډزې وکړلې او د خوښۍ جشنونه کول. ښاغلی سیریسینا چې دریش په دکاله عمر لري د ولسمشر راجا پاساکا په حکومت کې صدر اعظم و، خو وروسته بیا د هغه ګوند پرېښود او په انتخاباتو کې د هغه پر ضد ودرید. د سیریسینا په ائتلافي ګوند کې قومي، مذهبي، مارکسیستي او مرکزی خي اړخه وړې ډلې شاملې دي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتي مبارزو کې یو ورسره د پام وړ همکاري کړې ده. د کولمبو د سولې د عالی شورا مشر جهان پریرا وایي چې د سیریسینا په کامیابۍ کې د ټولو نه زیات او مهم نقش د تامل او مسلمانو اقلیتونو و. دی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې نه معلومیږي چې زموږ هیواد په قومي لحاظ څومره سره ویشل شوی دی. په قومي لحاظ ټولو اقلیتونو د هغه په خلاف رای ورکړلې چې همدا په انتخاباتو کې د هغه د ماتې سبب هم شو، خو البته د سینهالی د اکثریت رای بیا ولسمشر ګټلې دي. نو د دې نه معلومیږي چې ولسمشر د خپل حکومتداري په دوران کې اقلیتونه ناراضه او بیگانه کړي دي. ولسمشر راجا پاساکا یو وخت په سریلانکا کې زیات واک او قدرت درلود، خو د پنځمې د ورځې په انتخاباتو کې چې په زیات شمیر سریلانکایانو پکې برخه اخیستې وه، هغه ونه شو کړای چې د دریم ځل لپاره د خلکو رای وګټي او د ولسمشر په صفات وټاکل شي. هیچا هم فکر نه کاوه چې انتخابات به دا ډول نتیجه ورکړي. راجا پاساکا په 2010 کال کې د تامل د پلانګانو د بغاوت د لمنځه وړلو په خاطر په خلکو کې زیات محبوبیت پیدا کړ او په همدې خاطر د جمهوری ریاست انتخابات هم وګټل، خو هغه وروسته بیا خپل د محبوبیت د لاسه ورکړ ځکه چې انتقادونه په دې خاطر پی زیات شول چې لیوی خوایي غوښتل ټول واک او اختیار دی د سره وي او لبلې خوایي د خپل کورنۍ غړي د حکومت په لوړو مقامونو مقرر کړي وو او هم د قضایي قوې په شمول د حکومت د ځینو ادارو صلاحیت کم کړي وو. په هغه باندې د اداري فساد تورونه هم لګیدلی او بل غټ انتقاد پیدا و چې په ټولنه کې د تامل د قومي اقلیت د یوځای کېدو لپاره یې چندانې د پام وړ کوم کار ونه کړ. خو نوی منتخب ولسمشر سیریسینا بیا ژمنه کړې چې هغه صلاحیتونه او قدرت به کم کړي چې د ښاغلي راجا پاساکا په وخت کې ولسمشر ته ورکړ شوی وو او هم به په سلو ورځو کې دننه پارلماني انتخابات کوي. د مخالف ګوند یو غړي ویلي دی چې د ولسمشر راجا پاساکا سره د واک د سپارلو په باره کې خبرې روانې دي او هغه ته د مسؤلیت ډاډ هم ورکړ شوی دی ځکه یو شمیر خلکو داسې ویره درلوده چې کچیرته هغه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ماتې وخوري نو ښایي چې په هیواد کې به اړودوړ رامنځته شي، خو ښاغلی پریرا یو ځل بیا وایي چې د خلکو دا ویره بې ځایه وه. د خلکو سره دا اندېښنه وه چې ولسمشر به ښایي واک پرېښودو ته غاړه کېنږدي او ښایي چې هغه د پوځ نه هم مرسته وغواړي ځکه چې پوځ د هغه د ورور د کنټرول لاندې دی، خو داسې څه ونه شول. هغه د خلکو د رایو او قانون درناوی وکړه چې دا یو نیک اقدام و. په هند کې هم د سریلانکا انتخابات د نږدې نه څارل کیږي ځکه د یو شمیر مبصرینو سره داسې اندېښنې وي چې د راجا پاساکا په دوره کې هغه د نوي ډیلی د رقیب هیواد چین سره د نږدې اړیکو هلې ځلې کولې چې هندي چارواکي هم اندېښمن کړي وو. درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
دا درنا او مینی خار بنل کېږي، مګر په پاریس کې تیاره او کرکه هغه وخت څرګنده شولې چې وربوز تړلو وسلوالو چې د چارلی هبډو د انتقادي مجلې په دفترونو باندې حمله وکړه، دولستانه وژل او څو باندې لستنې ټپیان کړل. دغه مجله د خپلو هغو ملنډو له کبله مشهوره ده چې د اسلام په شمول په مذهب او د ټولو عقایدو په مذهبي مشرانو ملنډې وایي. درو قاتلانو نه چې د پیښې له ځانه وتښتېدلې یوې په ویډیو کې وښودل شلو چې د الله اکبر نارې وهلې. دغه تروریستي حمله د عرب لیگ، د فرانسې د اسلامي شورا او د الازهر په شمول چې په نړۍ کې د سنیانو یوه له پخوانۍ و مسونه ده، په درسته نړۍ کې غندل شوې ده. روسیې، هند، برطانیا، آلمان، لبنان، سعودی عربستان، برازیل، امریکا او نور هیوادونو دغه تروریستي حمله غندلې ده. جمهور رئیس باراک اوباما دا حمله بېغیرتي او ناوړه وبلله. ښاغلی اوباما د فرانسې حکومت ته د مرستې پیشنهاد وکړ او ژمنه وکړه چې د دغې حملې د مرتکبینو څارونه به کېږي او د عدالت منګولو ته به راکش شي او هغه شبکې د څرګندې او برملا شي چې د دا ډول توطیهګانو سره مرسته کوي. ښاغلی اوباما وویل حقیقت دا ده چې دا حمله په ژورنالستانو باندې ده او دا په دې باندې ټینګار کوي چې تروریستان د بیان د ازادۍ او د مطبوعاتو له ازادۍ نه ویریږي. مګر ښاغلی اوباما په دې ټکي باندې ټینګار وکړ چې هغه ارزښتونه چې د فرانسې د خلکو سره مشارک دي، چې دا د بیان په ازادۍ کې جهانی عقیده ده. دا داسې عقیده ده چې د څو تنو بې احساسه تاوتریخوالي په علت نشي غلی کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د پاریس د حملې په باره کې خبرې وکړلې چې وایي دا د بیان د ازادۍ په اساسي حقوقو باندې حمله ده. ښاغلی کیری وایي
فری ایکسپریشن اند ا فری پریس آر کور ویلیوز، دی آر یونیورسل ویلیوز، پرنسپلز دیٹ کین بی اٹاکډ بٹ نیور اراډیکیټډ.
د بیان ازادي او د مطبوعاتو ازادي د ارزښتونو مرکزی ټکی دی. دوی جهانی ارزښتونه او اصول دي چې حمله ورباندې کېدای شي، مګر هیڅ وخت نشي محوا او تباه کېدای. مګر په درسته نړۍ کې زړور او شریف خلک به د هغو کسانو ډارولو او ترور ته تسلیم نشي چې غواړي دغه ارزښتونه تباه کړي. زه د فرانسې د امام سره موافقه لرم چې هغه نن دغه وژل شوي ژورنالستان شهیدان وبلل چې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره وژل شلو. ښاغلی کیری په مستقیمه توګه د پاریس خلکو او ټولې فرانسې ته خبرې وکړلې چې هر امریکایی نن ستاسې په څنګ کې ولاړ دی، موږ د تاسې سره یو ځای یو او موږ دواړو د هغې دعیه په باره کې ژمنه کړې ده چې هغه د افراطیت په خلاف مبارزه کول دي او د هغې دعیه په باره کې مبارزه کوو چې افراطیان ورنه ډیر ویریږي او زموږ دواړه هیوادونه تل د ازادۍ په باره کې متحد دي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
د افغانستان د زینو مهمو خارونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب په ډېر ډول دي. کابل د تودوخې لوړه درجه 14 ده او ټیټه منفی 2 ده. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ده او ټیټه درجه 6 ده. کندهار د تودوخې لوړه درجه 20 ده او ټیټه درجه 15 ده. هرات د تودوخې لوړه درجه 14 ده او ټیټه 6 ده. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 12 ده او ټیټه 15 ده. اوریدونکو، زموږ لومړۍ نیم ساعته خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. دا د بلنه درکوو د ریښتیا خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به خپره شي.